په کابل کې د سهار 9 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو 12 ساعته خبرونې له همدې شېبې پایله او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. نن یکشنبه د 14 کال د ثور د میاشتې 9 چې د 2023 کال د می له 9 سره سمه ده. په دې سهارنۍ خبري مجلې کې دا راپورونه اوري. د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې سخت غبرګونونه پرولې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد وای.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
بلخو افغان امنیتي مسؤلین وایي په تېره یوه اونۍ کې په جګړو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې.
تیره اونۍ یوه خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي. له دې وړاندې نور څه نسي کولای.
د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یوه تروریستي ډله اعلان کړه او د ژوند په رنګونو کې اوري.
لومړی دې ته زوریدم چې زه به څه ډول د دوکان خپله کریا برابره کړم. بیا چې کله وروسته کاروبار ته راغلم د خدای پاک ډېر نصرت و چې بس یو بځای څه دوکان لرم.
دا مجله زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. خو لومړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې تر پرونی 14 وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د لوګر امنیه قمانداني وای په محمد اغری ولسوالۍ کې د ماین 14 څلور ولسی پاسونوال ووژل او په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په 14مه امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو شونځي ته څیرمه تر پرونیو 14 وروسته ولسمشر اشرف غنی په یوه اعلامیه کې دا د طالبانو کاروباله. د جمهوری ریاست د اعلامیه له مخې ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د طالبانو بشري جنایتونه چې هر ورځ بې ګناه خلک قرباني کوي بې ځوابه پرې نږدي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تیر شپه رسنیو ته وویل
متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ نابخشوده.
نه بعد مرغدا یو لوی او نه بخل کیدونکی جنایت دی. زموږ تخنیکی ټیمونه کار کوي چې د 14 ترنګوالی معلوم کړي. هغه ورتوالی چې د 13 14 سره ښکاری زموږ پرتلا څرګندوي چې طالبان مسؤل دي.
افغان چارواکي وایي په دې پیښه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله وشته چې ډیری یې له 11 تر 15 کلونو پورې عمرونه لري. وسلوالو طالبانو په پرونی 14 کې خپل د حالات رد کړی دی. تفصیل په هم دې خبرونه کې اوریدای شي. د لوګر امنی قمندانۍ وایي په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین 14 څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنی قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې 14 پرون مسپښین د پاتونوالو پر موټر سوی دی. د په وینا په وژل سویو کې د ولسی پاتونوالو مرستیال مشر هم شامل دی. تر اوسه د دې 14 مسولیت چا نه دی منلی. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په چک ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې د ملي اردو 12 سرتیري وژلې دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې دي. د نښتې د مې په 8مه داسې مهال وسوې چې د اسلام پر دریم سپیشل ځای او هم د يهودانو لخوا په جوړ شوو شهرونو کې ل خپل کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي استلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډېر سوی دی. پولیسو په دې اخوډب کې د زرګونو فلسطینیانو پر وړاندې ل ربړې مرمیو اوشکې بهونکې ګاز او بې حس کوونکې لاسي بمونو څخه کار واخیست. تر دې ورځ د مخه لشتر لږ 215 فلسطینیان او 13 اسرائیلي افسران د دواړو لورو ترمنځ په شخړو کې ټپیان سول. فلسطینی ډاکټران وایي د می د اتمې په شخړو کې 48 نور فلسطینیان ټپیان سوي دي او 11 کسان بستر سوي. د لنجې وروسته لاغ راپور ته سوي چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د لیلۃ القدر یا د قدر په شپه په بیت المقدس کې په الاقصی جومات کې له لمونځ کوونکو سره یو ځای سول. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاري د کورونا ضد 1.2 میلیون دوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون شنبه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په وروستیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3500 زیات دی. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او د دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانویل مکرون پرون شنبه د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپایي ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته یوه کنفرانس ته داسې وویل:
د امریکا له متحده ایالاتونو په څرګنده غوښتنه کوم چې د واکسین پر صادراتو او د هغه پر محتویاتو محدودیت چې د واکسین د تولید مخه نیسي ختم کړي. نن د جرمني کیورواک شرکت ویلي چې په اروپا کې واکسین نشي تولیدولی. راګیر پاتې یو، ځکه امریکا د ځینو موادو مخه نیولې ده. د واکسین د تولید او په بیړه یې نیستمنو یا د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره د رسولو کلي د واکسین زیات تولید دی. پر واکسین او د واکسین د محتویاتو پر صادراتو هم بندیز ختم کړی.
په همدې حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس هم د نړۍ له اوو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې په شتمنو او نیستمنو هیوادونو کې دي په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لومړیتوب ورکړي. د خبرونو پای
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنوب سترو خرنو د هوا حالات چې پر راتلونکو څلور ساعتونو کې د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینه اټکل کړی. کابل اسماني موریز د تودوخې لوړه درجه 3.25، هرات کې به اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 3.25، مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 3.40، کندهار کې به اسمان نیمه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 3.14، او بلخ جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریز وي، هلته د ورښت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 6.13 اټکل شوی ده.
د ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کابل په دشت برچی سیمه کې د انجونو یو ژوندۍ ته څیرمه پرونی خونړی چاودنې سخت خبرګونونه راپارولې دي. بیلابیلو سازمانونو، سیاستوالو او ادارو دا پیښه د نه منلو وړ بللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 50 ډېر ټپیان دي. خو رویټرز خبري اژانس ته وایي امنیتي چارواکي له قوله چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي، وویل چې د وژل شوي شمېر 55 او ټپیان 150 تنه دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان وایي په مړو او ټپیانو کې هغه زده کوونکي شامل دي چې عمرونه یې د 1015 کلونو ترمنځ دي. اوسلوالو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. نور په دې راپور کې
د کابل په 14مه امنیتي حوزه دشت برچی سیمه کې سید الشهدا 16 ته څیرمه پرونیو 3.14 د زیاتو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه پارولې دي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وسوې چې یوه پکې موټر بم حمله وه. په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورونیو چارو وزارت ویان طارق آریان چې دغه چاودنې لوی تروریستي جنایت بللی ویلي، په دغو چاودنو کې وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. د دې پیښې یو عیني شاهد د کابل پوهنتون استاد علي امید ازادي راډیو ته وویل:
کله چې پولیسو وخته سیمې ته ورسېدم او دشت برچی ته پر لار وم، خصوصي او دوه دولتي روغتونونه ټول له مراجعینو ډاکو، امبولانسونو پر لپسې تګ راتګ کاوه.
محمد حکیم اخلاقی چې خورزه یې په دې چاودنه کې ټپي سوی وایي زیات زده کوونکي ډارېدلي دي.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي، دغه راز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د سید الشهدا په نوم د نجونو ښوونځي ته څیرمه پرونی چاودنې د وسلوالو طالبانو کار بلل سوی او د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا ویل سوی طالبانو د نامشروع جګړې او تاوتریخوالي په تشدید سره یو ور بیا وښوده چې د اوسنی بحران سوله ییز او اساسي حل ته لیواله نه دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلی، پر کوچنیو اطفال او معاصلانو انفجار او انتحار لوی جنایت دی. عاملان یې د اسلام له دین څخه وتلي دي، اسلام له دوی څخه بیزاره دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر کې لیکلی، دا ډول حملې هیڅ ډول دینی مشروعیت نه لري او عاملان به یې په خلکو کې د نورې کرکې له ایجاد پرته بله لاسته راوړنه ونه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي، دا ډول تروریستي، بزدلانه، نه بخښل کېدونکي او د نه منلو وړ حملې ظالمانه دي چې کلمات یې د غندلو لپاره کافي نه دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خودزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم په هیواد کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه مطرح کړه.
موږ له ټولو خواوو څخه، خصوصا له طالبانو څخه، غواړو چې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر او د اختر د مبارک ورځو په خاطر اوربند اعلان کړي، تر څو د افغانستان خلک اختر خوشحالۍ ونمانځي. ټول طرفونه سوله غواړي، ما تر اوسه هم په عمل کې د سولې لپاره او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره عملي اقدامات نه دي شوي او نه دي ښودل شوي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې پرونی حمله غندلې، د هغو کسانو کارې بللې چې د ده په وینا د کابل ادارې تر وزرونو او استخباراتي پوشش لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې بیرحمانه عمل بللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازوالۍ هم دا حمله وحشیانه او د ترورزم یو کرک پارونکی عمل بللی دی. دغه دفتر په یو ټویټ کې ویلي، د نجونو د یو ښوونځي په نښه کول په واقعیت کې د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستيفانو پونتیکوربو دا افغانانو په وړاندې بزدلانه او د کرکې وړ حمله بللې ده. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو ټویټ کې دا حمله غندلې او لیکلی دي، مخکې تر دې چې نور بېګنا ماشومان ووژل سي، ژر تر ژره دي دا تاوتریخوالی پای ته ورسول سي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د امریکا سفارت هم دا پیښه غندلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پیژندل سوي سیاستوال او د بشري حقونو فعال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې پر ماشومانو تروریستي حملې له شماره وتلې دي. هغه لیکلي، داسې ښکاري چې د افغانانو ژوند فرضي متحدانو، ملګرو ملتونو، حتی اسلامي دولتونو ته هم اهمیت نه لري. د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې تر دې مخکې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري پر همدې امنیتي مسایلو تمکیر رو اخوا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وای د شدیدې جګړې لامل تیرونه خونړی وو. دوی وای په تیرونه کې په اوو ولایتونو کې د سخت جګړې لامل طالب وسلوالو ته درنه مرګ جوړ بلاوشته ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان امنیتي او دفاعي چارواکو په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال د تیر یوې ونی د امنیتي او سیاسي حالات په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج خبريالانو ته وویل، تیر یوې ونی کې جګړه تیز او خونړی و.
خشونت هفته خونړی کې قسمه کې بود.
تیر ونی یو خونړی ونی و او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیات کړي، خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده. لدی وړاندې نور څه نسی کولای او موږ او تاسو ګورو چې ټول کارونه د اصولو خلاف دي.
تمام کارشون خلاف تمام اصول است.
د ښاغلی سراج په خبر په جګړه کې ملګري کسانو ته تلفات او وختي نوموړی لامل د طالبانو لورې د خلکو په کورونو کې د سنگرونو جوړول په ګوته کوي، هغه څه چې طالبانو رد کړی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي، په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و، خو په خبره یې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله وختي ده. هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده،
جګړې شدت پیدا کړی. کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې، خو په دې جګړه کې نږدې زر طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
رهبرای کلیدی شون، چندین رهبر شون کشته شدن.
ښاغلی زیاد یو خبریال په ځواب کې چې افغان دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه راوتي وویل، وسط افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یرغلیز حالت کې دي. نوموړی وایي، د دوی د موندنو پر بنسټ په هلمند او کندهار ولایتونو کې اوس هم طالبان له القاعده وسلوالې ډلې سره ژورې اړیکې لري او هر ورځ د افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې وژل کیږي. په ورته وخت کې طالبان به دغه ادعاګانې ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل د جګړې شدت دلیل د مقابل له لوري د عملیاتو پیل دی. هغه وایي په تېر یوه اونۍ کې شاوخوا 250 افغان عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تېر یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او حکومت او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به هم زما له همکار څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان پر کومو مسایلو باندې تبصرې او مقالې خپرې کړي.
د امریکا چاپ بزنس انسایډر خبرونې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم دغه هیواد د نشه یي موادو له نوې ستونزې سره مخامخ دی. د خبرونې په لیکنه کله چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، افغان هغو ته یوازې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه نه، بلکې له نشه یي توکو سره مبارزه هم پاتې کیږي. د نشه یي توکو کرکیله او تولید هغه ستونزه بلل شوې چې افغانستان کې پراخې ریښې غځولې. په مطلب کې راغلی افغانستان کې د نشه یي توکو د بدمرغیو په لړ کې 2018 کال کې په ختیځو ولایتونو کې د داسې یو وحشي بوټي د راشنه کېدو اوازې خپرې شوې چې کریسټل نومي نشه یي موادو جوړېدو کې کاریږي. د مطلب په یوه بله برخه کې د افغان چارواکو په حواله راغلی دا مهال له هرو لسو افغانانو یو تن د نشه یي توکو په قاچاق او کاروبار کې لګیا دی، او دا کاروبار په میاشت کې طالبانو او قاچاقوړونکو ته څه باندې 15 میلیونه ډالر عاید لري. له بریتانیا خبریدونکو میل آنلاین خبرونې د ادریس پونوم د هغه افغان ځوان کیسه خبره کړې چې افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره ژباړن پاتې شوی. دا ځوان اوس بریتانیا کې دی خو د سخت دریځو له ګواښ سره مخامخ دی. ادریس میل آنلاین ته ویلي افغانستان کې له دوزخه تښتېدلی خو نه پوهېده چې بریتانیا کې هم دښمن د دروازې مخ کې دی. نوموړي وړاندې ویلي بریتانیا کې سخت دریځي او په ځانګړې توګه هغه کسان ورسره تون چلان کوي چې نوی اسلام قبول کړی دی. ادریس دی و ایرلندی سړی یادونه کوي چې نوی مسلمان شوی او دته ویلي چې بیرته باید افغانستان ته ولاړ شي او له طالبانو سره یو ځای د کفارو پر ضد وجنګیږي. ادریس د مشهور افغان ژباړونکو له ډلې دی چې برتانوي ځواکونو سره یې کار کړی. د ویلي افغانستان کې ډیر ځله د مرګ له خطره بچ شوی خو په خبره یې اوس برتانیا کې دا ګواښ ډیر ورته نږدې دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله اعلان کړه. د میانمار د پوځ په اعلامیه کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبره شوه د ملي یووالي دولت او نورې مخالفې ډلې د بمی چاودنو اور اچونو او وژنو مسؤل بلل شوی دی. د فبروري میاشتې له پوځي کودتا راهیسې په دغه هیواد کې تر 270 ډیر ملکیان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار په راپور کې.
د میانمار یا پخوانی برما د پوځي حکومت تر ولکې لاندې رسنیو پرون شنبه اعلان وکړ چې پوځي رهبرانو مخالفه ډله د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله وبلله. هغه د بمی چاودنو اور اچونو او وژنو مسؤل هم بللې ده. د میانمار پوځ د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه پر قدرت د ولکې لټینګولو او د ملکي رهبرې آنګ سان سوچی تر نیولو وروسته په دغه هیواد کې د نظم د ټینګښت هڅه کوي. د میانمار پوځي رهبر مین اونګ هلاینګ پر قدرت د ولکې ټینګولو موضوع توجه کړې او په تیرو ټاکنو کې د درغلیو ادعا کړې ده. په هغو ټاکنو کې د آنګ سان سوچی ګوند زیاتې رایې ګټلې وې. د رویټرز خبري اجنس په حواله په میانمار کې نږدې هر ورځ بمی چاودنې کیږي او د پوځ په وړاندې د مبارزې لپاره محلي ملیشا ډلې جوړې سوي دي. په میانمار کې له پوځي کودتا وروسته د پوځي رهبرانو پر ضد په ټول هیواد کې مظاهرې هم روانې دي چې دې کار د میانمار اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. د میانمار د ملي یووالي دولت چې په پټه فعالیت کوي او د دغه هیواد پوځ یو تروریستي ځواک بللی، تیره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسي دفاع یو ځواک ایجادوي. د میانمار دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې د ملي یووالي دولت او د دغه هیواد قانون جوړونکي کمیټه به د تروریزم ضد قانون لخوا په نشه کیږي. د دغه هیواد د تروریزم ضد قانون نه یوازې په دغو ډلو کې غړیتوب منع کوي، بلکې هر ډول تماس ورسره غیر قانوني بولي. د میانمار د پوز په اعلامیه کې چې له دولتي ټلویزیون څخه خبره شوه د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د دغو ډلو اقدامات د تروریستي فعالیتونو عامل ګڼل شوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د دولتي نظام له منځه وړلو لپاره د دغو ډلو لخوا به می چاودنې شوي، ملکیتونو ته اور اچول شوی، وژنې او ګواښونه شوي دي. د میانمار پوځي حکومت مخکې خپل سیاسي مخالفان په خیانت تورن کړي وو. د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې تر پوځي کودتا وروسته په لسګونو خبریالان هم نیول سوي، ځینې رسنۍ بندې سوي او د ځینو ټلویزیونونو د فعالیت جوازونه فسخه سوي دي. د رویټرز خبري اجنس په حواله په میانمار کې د اطلاعاتو خاموشي خپره ده. د فرانسې خبري اجنس د یوې محلي څارونکي ډلې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د پوځ پر ضد د ودې په حال کې غورځنګ د ټکولو پر مهال تر اوسه تر وسوه اویا زیات کسان وژل سوي دي چې ډیری ملکیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته به ننګرهار ولایت ته راوګرځو چیرې چې د کرنې څانګې د دې ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې کروندګرو ته د میوو باغونه جوړ کړي چې اوس ښه حاصلات لري. په جلال آباد کې زموږ همکار د ننګرهار د کرنې رئیس نعمالا صافی سره په همدې موضوع مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې چې تر اوسه په کومو ولسوالیو او په څومره ځمکه دا نوي باغونه جوړ شوي دي.
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی، البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلاً دغه بهیر جریان لري او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو، خو ساره کو شیرزاد او په دغه بعضې ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو فلحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسې اوس په پیل کړی دی
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې مونږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی او مونږ غواړو چې هغه واردات 1,800,000 دا رقم کو. نو د دې لپاره ترجیح مو لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړي دا او د سپین غر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې تم ډیر پام دی.
په تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چتر لاندې حکومت ولیو کی باغونه جوړ شوی وو داغه نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلورو شیانو بهترینه نتیجه ورکړي دا وسکل. تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعاتو ډیره ښه ارزونه کړې و چې مالټا او لیمو دا کاملا حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ د سکل د ننګرهار نه لاړ، خو زراعت چې دا تحقیق ته اړتیا لري، نور څېړنو ته اړتیا لري. ساينس اټس وخت په یو زبانه باید ولاړ نه وي. نو حتی مو دادی منګه په ننګرهار چړنیز زراعتي فارم کې په خورما باندې چړنې پیل کړلې. نو ستونزې مشته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. موږ په داسې لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چند شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نورې دنیا نه ډیر متفاوت دی. خاورې ډیر خپل د دقنان ډیر زیارکخه دي، په دغه تولید باندې منګه تکافو نه کوو، باید دا څو چند شي.
د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافی وو.
ستاسو له پیغامونو
عبدالنافی د زابل ولایت څخه مې زنګ درتول دی. په زابل کې هغه کم دکانداران چې دي یا لافان دي یا ترباري والا دي یا نور دي، ډېر سخت ګرم پروشان دي. نو موږ له دولته دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خپل شیانې ذخیره کړي دي. زیات ګرم پروشه دي، غوښې پر دغه رقم ګران شوي دي، چرګان ټول شیان ګران شوي دي. او خدای که یو شی په قناه کې رسېږي، د خدای پر لحاظ حکومت ته وعده کنټرول کړي. وسلام.
زه محمود شیرزی خبر کوم د لمن ولایت نوی ورسولې څخه. پیغام مې دغه دی چې د طالبانو د برق شاټ کړی دی وشتل دی. نو دلته په لمن په ښار کې شپخانو کې باک نه صفه کړي، نو څو کې او نور داس په کورو کې د اوبو ستونزو مشکلاتونه دي. دا د ستونو ټول کو ځکړي دي. نو دی والا وس خپل د ستو ته به متر او به شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی، تر لې اند کښ کړی دی. خپل په منکو کې برق جوړ کړی دی. دلته نو په مرکز کې برق نشته. دا د دې څخه ډیر غټ هله لرو چې دا برق راځي چې د ځلند نه کې نو د ولس سره
پیغام دے.
مرتبه کومه کونه وشي مزر به تلور مقام پر ورسیږي او دا ماشیسه ورمشن چې راکیم و دا جار بابان پلاسی نور کیم مست دیر آواز اخفل دی آقا مشران انجنران دیراسی مست دیر آکی ورور اخفل گوتا ورور تنزل از بوجی ورکی اخفل دیر دی مست پر کور کی لور آکی دا آقا جنر کی اتا کسی مست ماشیسه را کوئی دا افغانستان دا خلقی تا کومک کوئی آقا نا پر وصر آواز روی دی ماشیسی مست یار بابان نرا که یار بابان اخفل بری مالوال نسر چنزه من کش که بسلمان کرد آقا هم لالی ورور اخفل پر چو بلاس دا نور کورن ما فریرات و مخور بیرا مانی و غوزی والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په دیارلسم امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو ښوونځي ته څیرمه تر پرونو یو چاودنو وروسته ولسمشر غنی په یوه اعلامیه کې دا د طالبانو کار وبله. افغان چارواکي وایي په دې پېښه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې ډېری یې د 11 او 15 کلونو ترمنځ عمرونه درلودل. طالبانو په دې چاودنو کې خپل دخالت رد کړی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماپښین د پاتونوالو پر موټر سوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې. دا نښتې د می په اتمه داس مهال وسوې چې د اسلام پر دریم سپېڅلي ځای او هم د یهودانو لخوا په جوړو سویو ښارونو کې له خپلو کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي ایستلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډېر سوی دی. پولیسو په اخر ډب کې د زرګونو فلسطینیانو پر وړاندې له ربړې مرمیو، اوښکې بیونکې ګاز او بې حس کوونکې لاسي بمونو څخه کار واخیست. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام له لارې د کورونا ضد 1.2 میلیون ډوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل ماکرون پرون د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپای ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته دا خبره وکړه. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د نړۍ اوه اقتصاد لرونکي هیوادونه دي په شتمنو او نیستمنو هیوادونو کې په عادلانه ډول واکسین وویشي. دا هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنګونه
سلام ستاسو نوم څه دی؟
نوم می شهید الله دی.
څه کار کوي؟
اوس ښار کې د بوټانو دکان لرم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 15 کال کیږي.
فایل څنګه وو؟
فایل خنو اوس بخي ښه ده ان شاء الله.
فکر دې کوي چې کاروبار مو مخ لاړ شي؟
نه لومړی کې خو ما دا فکر نه کول زه تم دې ته زوري دم چې زبا سره ول دکان خپل کړیا برابر کما بیا چې کله ورسته کاروبار ته راغلم د خدای پاک ډیر نصرت وچی بس یو بزې څو دکان لرم.
زده کړې دې کړې؟
او لسانس مو پنتون نه بارې دي.
سمره نو د دند په لحاظ د کاروبار خوښ کله عملې څو
لمړی کوم موږ ډېر سیوی ولي غلې ډېر غوښتنه موږ چې موږ ګرځې کې وی وظیفه واخلو خو د وظیفه ته د نشتون لامل او د شانته زموږ د کورنۍ د غړو تعداد د ډېروالي لامل چې په هغه ماش باندې چې موږ خپلو نه پر کېدو نو کاروبار مې غواره وبلو.
یعنی کاروبار د ایمي او دند موقتی ده؟
شاید دند د ایمي پیدا شي خو هغه امکانات چې په کاروبار کې دي په دندو کې نشته.
د یو کاروبار د بریالیتوب لپاره هغه راز چې تا پیدا کړی څه دی؟
لمړی خو په ځان ډاډ لرل دي چې سړی باید په ځان باندې راډوی کاروبار ډیر غټ او سلغه واړی کی هغه چین متل دی وای خندا چې خپل نه لري کاروبار مکوا یا دکان مکوا. نو دا غټول زنګرتیا به سړی چې ولري بیا د کاروبار کمې بیم تر لاس کول شي او کاروبار ته کومه هم وای.
څنګه درځه؟
الحمدلله.
دغه ته کوي
اتمن روژه ده نو تندل وګوي.
روژه کې ځینې وخت سړی بیا وسیله کېږي د خلکو دغه دلایل مختلف وي تاسو کله بیا وسیله کېږي کنه به خېفه؟
نه اتمن ځینې وخت سړی بیا وسیله شي خو موږ ډېر گزاره کوو. اکثره داسې وي چې موږ ته خدای هر ځای نه مشتریان راځي هر ډول خلک راځي مقصد هر لیول والا. نو اکثره ځینې ستونزې وي چې سړی په نرخ کې یا په جنس کې ټیټ او جګ راشي نو بیا لږ سړی اتمن احساس دي چې موږ گزاره کوو.
کاروبار پر روژه کې کېږي
نو په لومړیو کې خنوي خو موږ په کال کې هم برسته تمه وی چې مخته اختر روان وي او د اختر لپاره موږ هغه خورای چې ټول کال سټکونه برابر او مالونه راوړو او ځنۍ هیله مو اختر وي ځکه اختر کې ډیره سودا وي
نرخ به منوي پورته کړی
خو ښار کې دا ستونزه وي خلک له دې ستونزې کړیږي چې په روژه کې یا د اختر لپاره نرخونه لوړیږي خو الحمدلله زموږ نرخونه چې د اختر یا د روژې په مناسبت ښه نه وي ډېر ښه وي خو بیکي نه دي
دوستانو د نن ورځې لپاره سهارنۍ پښتو خبري مجله هم دومره و درې مجله زما همکار جاوید نعیمی درته وړاندې کوي د خبرونې د ورځې په اوږدو کې زموږ نورې خبرونې هم اوریدلی شئ